ګورې صحابه کرام رضی الله عنهم هم پاول کې څنګه وو؟ د کاڼو په شان سخت وو. په زمانه جاهلیت کې هیڅ خیر پکې نه وو، لیکن بیا څو شو چې کله د الله کلام د هغوی په مخ کې وویلی شو، ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه ته وګورئ چې څنګه د هغوی نه خیر را ووتو. نهرونه روان شو د خیری کثیر پشان، یو خیر نه و، بیا د هر چا د پاره خیر وو د هغوی په زړونو کې، بیا یعنی دا هغه زړونه وو چې د هر چا د پاره د فائدې وو. ګورئ نهرونه څنګه وي. تاسو چرته نهر لیدلی دی؟ که چاته د نهر په غاړه کول میناو شي، نو هغوی ډیر فخر کوي، ځکه چې دا نمونه کورونه خو ډیر ګران وي، د هغې ویو ډیر ښکلی وي. نهر هسې هم بنده له فایده ورکوي، ځکه چې په کومه علاقه تلی وي نو هغه ټوله ورسره زرخیزه شي. په خوا او شا کې ونې او بوټي راوخیږي او د هغې منظر هم ډیر ښکلی وي. که بله څه فایده یې وي او که نه، نو د هغې په کتو سره بنده خوشحاله شي. نو دا زړونه داسې دي، سبحان الله، د هر یو دپاره خیر دی. او ایمان له هم د اوبو سره تشبیه ورکړی شوی دی، چې کله د دوی په مخ کې آیات ویلی شي نو خیر ترین را وځي. ښه دا راته ووایئ چې زړونه څنګه سختیږي او د زړو د سختۍ نه څه مطلب وي؟ یعنی بېحسه زړو. چې کله زړه سخت شي نو بېحسه شي او په هغې باندې بیا هیڅ نصیحت اثر نه کوي، بیا بنده خپله اصلاح نه شي کولی. په نیکۍ کې بیا د هغو زړو نه لګي، د هغونه بیا د اصلاح څه توقع نه وي. په نیکۍ کې بیا د هغوی زړونه نه لګي، ځکه چې قسوه شوه که نه، او اشد قسوه چې کله هغه ډیر زیات سخت شي. که تاسو هغوی ته ډیر هم ووایئ ځان ورته مړ کړئ، خو هغوی به وایي چې نه، زه نه منم. که هغوی یو مړی مخامخ وویني چې هغه را ژوندی شي که نه، او که هغوی سمندر وویني په خپلو سترګو چې هغه اوشلیږي، نو بیا هم هغوی نه مني. لیکن ګورئ ځینې زړونه داسې وي چې هغه ښکاري د کاڼي په شان او بیا د هغې نه نهرونه روان شي. او ځینې داسې زړونه وي و ان فیها، او بې شکه په هغې کې بعضې څنګه دي، لما یشققه، چې یقینا هغه شق شي، چې هغه اوچ وي، فیخرج منه الماء، نو بیا د هغې نه اوبه راوځي. په اولنۍ زړو کې هم تبدیلي راغلې ده، بدل شوی دی، او په دویم کې هم تبدیلي راغلې ده، بلکې هغه شق شو، کریک شو، اوچاودو او بوترینه را اوتی. او دا څنګه زړه دی؟ دا هسې و نه چاودو، یعنی د دې سختوالی او د چاودو د پاره څه ضروري دي؟ څه حادثه پې راشي، سی ووهي، نو بیا هغه اوچوي که نه، بلکل کلاو شي. یعنی د هغوی په زړو کې څه حادثه راشي، څه پریشانی راشي، څه مصیبت راشي، خدا نخواسته د چا اچانک مرګ وشي، یا څو مالي پریشانی راشي، یا اکسیډنټ وشي، څوک اپاهج شي، یا د چا څوک ځوان کس وفات شي، د چا جدایی راشي، څوک بې وفایي وکړي، نو دا سیزونه د هغوی ژوند بالکل بدل کړي او هغوی مات شي، شق شي. په شق او فجر کې تاسو په فرق پوهیږئ که نه؟ شق داسې وي لکه چاودل، یعنی چې د چا سخت زړوي او هغه کراک شي، نو هغه کلاو شي. اوس د هغې نه اوبه راووتی، اوس د هغې نه خیر راووتو. دا چا سوچ هم نشو کولی چې د دې کاڼي له لا چرته اوبه راوتی شي، لیکن دا اوبیدو صرف د یو ګزار ضرورت و ورته. ستاسو په مخ کې کیدی شي چې داسې ډېرې واقعې راغلی وي. بعضې وخت په چا غټې مسلې راشي، د چا طلاق وشي، یا هغوی څوک پرېږدي، داسې څه وشي نو بیا هغوی الله تعالی طرف ته راشي، دین ته راشي. داسې ښکاري لکه د دننه نه چې کراک شو او د هغوی زړه بیا دومره نرم شي چې د هغې هغه ټوله سختي ختمه شي. اوله په به هغوی وي چې موږ نشو کولی، زموږ نه نه کېږي. اوس داسې ښکاري لکه چې هغوی مات شو. تاسو به چرته سینګرز، یعنی سندرغاړي، لیدلی وي، لوبو والله کسان به مو لیدلی وي چې څنګه په هغوی سو ټراجډي یا واقعه راشي او بیا د هغوی ژوند بدل شي. یعنی داسې نه وه چې زر یې ومنل. د حضرت عمر رضی الله عنه مثال بوالو، دا غم داسې زړه وو. دا هغو سره یو واقعه وشوه، او چې کله د هغو د خپلې خور وینه ولیده، نو هغه وخت قرآن طرف ته د هغو توجه وشوه، قرآن یې واورېدو، او بیا د هغو د زړو دنیا بدله شوه. د زړه سختواله مات شو، یعنی سداسی واقعیا یا حادثه وشي او دا غي سره د خلکو ژوندونه بدل شي. په حادثه کې هم بعضی وخت خیر وي، نو چرته مونږ یو حادثه خیر ګڼلی ده، نو سونه سو ریزن سو سبب جوړ شي چې هغوی د الله تعالی سره میلاو شي، او بیا حادثه هم سبحان الله د دوی لپاره خیر جوړ شي. مونږ چرته یو حادثه خیر ګڼلی ده او دلته پته لګي چې په چا کې خیر وي، نو د هغوی دپاره حادثه هم د الله تعالی سره د میلاوېدو ذریعه جوړ شي. که چېرې دا حادثه پې نه وې راغلې، نو الله تعالی طرف ته به نه وو راغلي، لیکن سبحان الله الله تعالی هغوی له داسې څه شی راولېږي چې هغوی الله تعالی طرف ته روان شي، نه دې نه هم اوبه راوځي. که د نهرونو په شان نه وو، خو د دې نه هم اوبه راووتې. او اوبه څه شی دی؟ دا د ژوند ذریعه ده. که نهر نه وي او یو چینه وي، نو هغه هم چاله خیر ورکوي. چا تږی کس تنده ماتوي، د الله تعالی مخلوق له به فایده ورکوي. او دریم زړ څنګه دی؟ و ان منها لما یحبط من خشیه الله. او په دې کې داسې هم دي چې د الله تعالی د یری نه غورځیږي. ګورئ، کیدی شي چې هغه هسې چرته هم ښکته نه شي، انا والا کس دی، د چا خبره نه اوري، لیکن چې د الله تعالی کلام واوري کنه، نو هغه راوغورځیږي، په سجده کې لاړ شي، ښکته شي، خپل عقل رستو کړي، ځان ښکته کړي، د هغو زړو د یری نه اورپیږي، غرور ختم شي. الله اکبر. او دا عاجز زړه دی، دا ښکته کېدو واله زړه دی، او د الله تعالی عاجزۍ واله زړه ډېر خوښ دی، خاص طور چې هغې کله د الله تعالی خبره واوري او ښکته شي. مخکې وروسته یې د چا خبره نه واورېدلې، سخت کاڼی و د دو زړو، لیکن چې د الله تعالی خبره راغله، د هغو پوهه راغله، نو هغه راوغورځېدو. مونږ خو هم ډېر د الله تعالی آیتونه وایو چې په هغې کې د الله تعالی د جلال، د هغو د هیبت، د هغو د یری او د نیوو خبرې وي. زمونږ زړونه غورځېږي او کنه، هغه عاجزي کوي او کنه. که نښکته کېږي، نو دا خو بیا د کاڼو نه هم سخت شو. ګورئ، کاڼي راغورځېږي، هغوی راپرېوځي د الله د یری. او که زمونږ زړونه نه یریږي، نو دا خو بیا د کاڼو نه هم سخت شو. بیا خو دا هغه شو او اشد قسوه، دا خو د هغه کاڼي نه هم سخت شو. وما الله بغافل عما تعملون. او الله تعالی غافل نه دی په هغه څو چې څه تاسو کوئ. که د دې درې قسمه په شان د چا زړونه وي، اوله خو په کار ده چې زړه نرم وي. که چېرې د هغو زړو د ګټې په شان وي، لیکن کله د هغو نه نهرونه راوځي، کله ترېنه اوبه راوځي، او هغه د الله تعالی د یری نه اخر چې راپرېوځي. که چا ته یې څه خیر نه وي رسولی، نو په خپله خو عاجز دی. او که بنده په دې دریو کیټګوریز کې په یو کې نه وي، او د الله تعالی آیاتونه د هغو په مخ کې وویلی شي، نو هیڅ فرق نه پرېوځي، هیڅ خیر په کې نشته. چې څنګه مخکې و، نو هم هغسې اوس هم وي. سو حادثه پې راشي، سو بیماری پې راشي، او هغه بیا هم وایي چې دا سیزونه خو په ژوند کې میلاویږي، هغسې دی څنګه چې مخکې و. زه که په خپله په چا نه وي، خو هغه څوک بل کس ویني، نو په انسان باندې ایک دم اثر وشي. په هغو باندې د هغې څه اثر هم نه وي، د سیلاب د خبرې، د زلزلې د خبرې، د قتل د خبرې. د دې سره په کار ده چې د هغو په زړه کې نرمي راشي، خو هغه د هرې حادثې څونه څه بهانه بیان کړي. چې دا خو د هرې ورځ خبرې دي، او چې کله پرې په خپله داسې حالات راغلو، نو خفه خو ډېر شو، خو بیا هم الله تعالی طرف ته رانغلو. الله تعالی دا حادثات ولې رالیږي په بنده؟ چې د هغو په زړه اثر وشي. لیکن دا قسمه حادثې هم هغه نه نرموي. الله تعالی غواړي چې هغه توبه کړي، چې واپس شي. چې چا ته په څو حادثه باندې ووایي چې توبه وباسه، نو هغوی بعضې وخت مزاق شروع کړي چې آفت او دلته به راشي. چې چا ته ووایي چې زلزله راغله، یو نرم زړهواله کس او د یو سخت کمر په شان، مطلب کاڼي په شان زړهواله هم یو ځل مات شي. او چې کله د چا زړونه د کاڼي نه هم زیات سخت شي، نو بیا هغوی مزاق شروع کړي، هلته آفت راغی او دا وایي چې توبه وکړئ. د دې په درس کې خو بس د توبې خبرې دي، چې الله تعالی طرف ته راشئ. دا حادثې خو راځي. ګورئ، په تاریخ کې مخکې هم داسې حادثې راغلي دي، مطلب باقاعده د دې خبرې مزاق کوي. زموږ زړونه دومره سخت شي، حادثې هم بیا موږ نړه کوي. پکار خدا دا چې دا زلزلې مونږ د ننه محسوس کړو. دا حادثه چې الله تعالی په بنده راولي نو هغه غواړي چې ته اوړقېږې، لیکن بیا هم مونږ نه خوځو. ګورئ که نه د کاڼو نه هم اوبو راوځي. و ان منها لما يهبط من خشيه الله، چې انسان کله د الله تعالی خبره واوري دا غوسو نښه وویني، سو آیات وویني، نو چې هغه ځان ښکته کړي چې ما ځان ښکته کړو ځکه چې کاڼي د الله تعالی د یرې نه رارغړي، هغه ښکته راشي نو د هغوی څنګه حالت وي چې په هغوی باندې هیڅ هم اثر نه کوي. الله دې معاف کړي، هغوی بیا د کاڼو نه هم زیات سخت شي، نه پیسو خبره سره کوي، نه حادثه، نه د الله تعالی کلام. د داسې سخت زړونو والو په باره کې به بیا سوی، بیا د هغوی څه علاج دی؟ څه علاج یې کیدی شي؟ علاج شته، خو اوله پکار ده چې موږ خپله جایزه واخلو چې زړونه کله سختېږي. پته ده تاسو ته؟ د علاج طرف ته به موږ وروسته راځو. تاسو خپل ځان هم ټیسټ کوئ چې زما زړه څنګه دی. د کاڼي په شان خو نه دی، د هغې نه زیات سخت خو نه شو، یا کیدی شي چې زما زړه نرم وي، ځکه چې د الله تعالی قرب هغه چا ته میلاویږي چې د چا زړه نرم وي. صرف هغو ته به میلاویږي، ځکه ضروري ده چې د انسان زړه نرم وي. زړه کله سختېږي؟ د کفر سره خو سختېږي، د منافقت سره، د بدعتونو سره، د ګناهونو سره. ګناهونه زړه سختوي. او په حدیث کې راځي چې د ډیرو خبرو سره هم زړونه سختېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله تعالی د ذکر نه علاوه ډیرې زیاتې خبرې مه کوئ، ځکه چې ډیرې خبرې د انسان زړه سختوي. او سخت زړه والا کس د الله تعالی نه ډیر لرې شي. الله تعالی دې معاف کړي. داسې نه دي ویلې شوي چې تاسو غیبت کوئ، بس په مخه خبرې کول چې فون بنده راوچت کړي او د یوې ګنټې نه یې مخکې نه ختموي. که چېرته کښېني نو نه چپ کېږي، په مخه لګیا وي او خبرې کوي، د بل خبره نه اوري خو په مخه خبرې کوي. که د چا دا عادت وي نو د دې عادت ته ختمولو کوشش وکړئ، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دې سره زړونه سختېږي. او سخت زړه والا د الله تعالی نه ډېر لرې وي. الله اکبر. او مونږ خو نه غواړو چې زموږ زړونه دې سخت شي، نو یو خو کثرتي کلام، یعنی ډېرې زیاتې خبرې زړونه سختوي. او بل څه شی دی چې هغه زړونه سختوي؟ چې کله انسان ډېر زیات خاندي نو د هغې سره هم زړونه سختېږي. ډېر زیات خندل، په زوره زوره خندل، په ټقه ټقه خندل، د دې سره زړه سختېږي. او د حدیث نه موږ ته پته لګي د زړه د سختۍ په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د زړه د سختېدو چې کومې نښې دي نو هغه څه دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اولنۍ نښه ښیلېده نو هغه ده جمود العین، د سترګو وچېدل. یعنی که ستاسو په مخ کې ډېر څه وویلې شي او ستاسو سترګې وچې وي. او بعضې وخت داسې درسونه وي چې کوم کس درس ورکوي نو هغه خو خبرې کوي، د هغه هم زړه نرم شي، رامات شي. او هغه اورېدو والی چې وي نو هغه داسې اوري لکه هیڅ خبره چې نه وي، لکه یو تماشه چې وي، سترګې بیخي وچې وي. دا د زړه د سختۍ علامت دی. دویم شی دی طول العمل، د ژوند په باره کې اوږدو اوږدو امیدونه. دا د زړه د سختۍ علامت دی. اوږدو اوږدو پلانینګز، د لسو کالو، شلو کالو چې موږ به دا کوو، هغه به کوو. او دریم شی دی حرص علی الدنیا، د دنیا حرص، د دنیا سره حرص او لالچ ساتل. دا هم د زړه د سختۍ نښه ده. او بل حدیث دی چې په هغې کې د بدقسمتۍ علامتونه بیان شوي دي چې هغه کس بدقسمته دی. او مونږ خو بدقسمته غریب کس ته وایو چې چا سره کور نه وي، شلېدلې جامې اغوستې وي، پیزارې نه وي. مونږ وایو چې دا غریب او بد نصیبه دی، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څلور سیزونه د بدقسمتۍ علامت دی. اوله دا چې د الله تعالی د یرې نه اوښکې نه بهېدل. که د چا د الله د یرې نه اوښکې نه بهېږي نو هغه ډېر غټ بدنصیبه دی. دویم د زړه سختېدل، چې کله د چا زړه سخت شو نو هغه ډېر بدنصیبه دی. دریم امیدونه زیاتېدل. څلورمه لالچ او حرص پیدا کېدل. دا په ابن کثیر کې روایت دی. نو دا دي د بدبختۍ علامتونه او د بدقسمتۍ نښې. او نورې کومې طریقې دي چې د هغې سره زړونه سختېږي؟ په سورة الانعام په آیت 42 او 43 کې راځي ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم چې کله الله تعالی مصیبتونه او پریشانۍ او تکلیفونه راولېږي نو د هغې وجه سوي چې دا بنده زما طرف ته راشي او چې کله انسان د دغه تکلیفونو په ذریعه الله تعالی ته ښکته نه شي نو د هغو زړه بیا نور سخت شي او د الله تعالی نه نور لرې شي او په سورة المائده کې په 14 آیت کې راځي چې کله وعده خلافي وشي نو د هغې سره هم زړه سختیږي، یعنی چې کله دوی میثاق یعنی د الله تعالی سره چې دوی کومه وعده ده او هغه یې ماته کړه نو موږ د دوی نه رحمت لرې کړو او زړونه مو ورله سخت کړل. نو چې کله انسان وعدې نه پوره کوي خاص طور د الله تعالی سره چې زموږ کومې وعدې دي نو د هغې سره زړونه سختیږي. د دې ټولو خبرونه پته لګي چې زړه په کومو کومو سیزونو باندې او څنګه سختیږي او د زړه د سختۍ انسان له څه علاج پکار دی او موږ ته خپل زړونو طرف ته کتل دي چې زموږ د زړونو څنګه حالت دی. موږ خپل ځان وګورو چې آیا ما چرته د الله تعالی په محبت کې اوښکې توی کړې دي او چرته د یو حادثې په اورېدو سره زما زړه درزېدلی دی. زما په زړه چرته داسې حالت شوی دی چې کله په ما باندې یو سخت تکلیف راغلی و نو د هغې په وجه زه الله تعالی ته نږدې شوی وم او که نوره لرې شوی وم. بعضې خلک منځونه کوي او که په هغوی باندې څو سختي یا تکلیفونه راشي نو بیا هغوی وایي چې دې څه فایده او بیا د هغه حادثې په وجه هغوی نور د الله تعالی نه لرې شي. داسې هم کیږي که نه، نو اوله به موږ وګورو چې موږ کوم ځای یو او بیا به د هغې علاج کوو. نو اولنی علاج یې دا دی چې بنده توبه او استغفار وکړي. الله تعالی نه ډېره توبه پکار ده. که چېرې زموږ زړه سخت وي نو بیا ظاهره ده د دې خو به څونه څه علاج کوو که نه، نو توبه او استغفار د دې اولنی علاج دی. او دویم کار څو کول دي؟ د الله تعالی کلام. د الله تعالی کلام داسې شی دی چې دا د زړو زنګ لرې کوي، دا زړه نرموي. الله تعالی په سورۃ زمر کې په 13 آیت کې وفرمایل چې الله تعالی بهترین کلام را لېږلی دی چې د هغې د ټولو اجزا یو رنګ، یعنی ټول مضمونونه پکې بار بار راغلی دي. او د دې په اورېدو سره په هغه خلکو باندې غونې زیګ زیګ شي چې څوک د خپل رب نه یریږي او د هغوی جسم او زړه نرم شي او د الله تعالی ذکر طرف ته راغب شي، یعنی راشي د دې کلام په وجه زړه څنګه شي؟ نرم شي. د الله تعالی کلام زړونه نرموي. دا کلام خو هغه دی سبحان الله چې لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. په دې آیت کې الله تعالی فرمایلی دي که چېرې دا کلام موږ په یو غر باندې نازل کړی وي نو تاسو به کتلي وو چې هغه به هم ریزه ریزه شوی و د الله تعالی د یری نه، غر به هم ریزه ریزه شوی و. دا داسې کلام دی د الله تعالی د هیبت په خاطر د هغو د یری نه دا ګټې هم ماتې را ماتې شي. نو د الله تعالی د قرآن سره زموږ زړونه هم نرمېدی شي، کیدی شي چې د دې نه اوبه راوځي. که د دې سختي چېرته د ګټې په شان وي یا د کاڼي په شان وي او یا د کاڼي نه هم سخت وي نو بیا به نور علاج پکار وي چې د هغې سره څه بهتري راشي په زړه کې. بل موږ څه کولی شو چې ځان له ښه صحبتونه وګورو، د ښه دوستانو سره کینو پاسو، ځکه چې نیک دوستان به د الله تعالی ذکر کوي، ښې خبرې به کوي، نو ظاهره ده بیا د انسان زړه ولی شي، نرم شي. تاسو په خپله هم سوچ کوئ چې چېرته ستاسو زړه نرم شوی دی او هغه کومې موقع دي چې په هغې کې ستاسو زړونه نرم شوي دي. کله تاسو د یو غمجن بنده سره کینئ، د یو بیمار په خوا کې کینئ، د یو یتیم مسکین سره کینئ، د هغو په سر لاس راکاږئ، نو د هغې سره زړه نرم شي. د دې مطلب دی چې دا سیزونه هم زړونه نرموي. بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یو کس ورته د خپل زړه د سختۍ شکایت کړی و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه یتیم په سر لاس کېږدم او خوراک ورکړه مسکین له او د خفه زړو خلکو کره ځی او بل په کومه موقع ده چې زړه نرمیږي د مرګ د یادولو سره چې کله څوک یو مړی ویني نو د هغو زړه نرم شي دا ټول سیزونه زړه نرموي او بیا تاسو ته د هغې نه پس خپله جایزه اخیستل دي چې اوس زما زړه نرم شوی دی او که نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په درې ځایونو کې د خپل زړه جایزه واخلئ. کچری په دې درې ځایونو کې ستاسو زړونه لګي نو بیا د الله تعالی نه زړه غواړئ، ځکه چې بیا ستاسو سره زړه نشته. بیا پوه شئ چې زما سره خو زړه شته دی نه، کاڼی دی، بلکې د کاڼي نه هم سخت شی دی ستاسو په سینه کې. چې کله د الله تعالی ذکر کیږي نو آیا په تاسو باندې خلګي او که نه، او داسې مجلسونو ته مو زړه کیږي د تلو دپاره او که نه؟ چې کله د الله تعالی یاد تازه کیږي، د هغو کلام ویلی کیږي، د الله تعالی سو خبره کیږي چې سو درس وي، نو هلته ستاسو زړه لګي او که نه؟ کو تاسو وایئ چې هی الله اوس زر خوراک میلاو شي او کور ته ځو. او دویم د قرآن په اورېدو سره، چې کله قرآن ویلی کیږي تاسو اورئ یا په خپله وایئ، نو د هغې سره زړه بې چینه کیږي چې هی دا به اوس کله ختمیږي، چې هی چوټي به کله میلاویږي، دوی خواړو چوټي نه ورکوي. او که تاسو وایئ چې یا الله دا چرته هم ختم نه شوې او ما دغه شان وي، چې کله بنده پوه شي نو بیا هغه وایي چې ما اوس هر وخت قرآن وي، بیا د هرې نغمې نه خوږه نغمه د قرآن وي، چې هیڅ نوره شاعري، هیڅ ګانې، هیڅ سندرې په بنده بیا ښې نه لګي، په زړه باندې ښه نه لګي، بیا قرآن په زړه کې ننوځي. او دا په خپله داسې وشي چې نور سیزونه بیا بنده ته بیکاره ښکاري. بنده وایي چې هر وخت مې قرآن وي، یا خو څوک بهانې کوي چې سحر به ووایم، سبا به ووایم، او بیا داسې شي چې ټول وخت دې سره لګوي، زړه غواړي چې قرآن ویم. دریم چې کله بنده یوازې وي، یعنی چې کله بنده یوازې وي نو دا غوسه سوچ وي، ستاسو خاموشي خوښوي او که نه؟ تاسو وایئ چې هر وخت یو شور او هنګامه وي، مجلسونه دي وي، محفلونه دي وي، مزې دي وي، لیکن ګورئ چې کله بنده یوازې وي نو هله به هغه د الله تعالی سره خبرې کوي که نه؟ چې د چا زړه نرم وي، الله تعالی ته نږدې وي، د هغو سره یې محبت وي، نو هغه به بیا غواړي چې زه یوازې وي، چې بس زویم او زما رب وي او زو د رب سره خبرې کوم. هغه خو به دا نه غواړي چې هر وخت دې هله ګوله وي، ځکه چې څومره ډیر تاسو په هله ګوله او مجلسونو او لوبو تماشو کې یې، نو د هغې سره د الله تعالی په یاد کې کمی راځي. کله بنده یوازې وي او د هغوی د چا سره محبت وي، نو هغه غواړي چې زه د هغو سره یوازې وي، چې بس زه وي او هغه او نور څوک نه وي، چې د چا سره هم ستاسو محبت وي. دغه شان چې د چا د الله تعالی سره محبت وي، نو هغه بیا خلوت غواړي. ټیک ده، چې کله هم تاسو یوازې یې نو د خپل زړه جایزه اخلئ چې ستاسو خاموشي خوښه ده، او که هر وخت مو شور او هنګامې خوښې دي، او که په تنهایی کې تاسو بور کیږئ، فون مو راوچت کړو، د یو سره مو خبره وکړه، بل ته مو سو خوا دې خوا خبره وکړه، ټیکسټونه کوئ، ټي وي مو لګولې وي، خاموشي مو نه وي خوښه، ګبراهټ ته باندې راځي. ګبراهټ په څه خبره؟ چې چا سره الله تعالی وي، چې چا خپل زړه د الله تعالی سره لګولې وي، نو دا ډېرې پارټیز، شور او هنګامې د دې خبرې علامت دی چې د الله تعالی سره زړه نه لګي. ځکه خو چې څوک ولی الله وي، نو د هغوی دا شور او هنګامې نه وي خوښې. د درس لپاره، د تعلیم او تدریس لپاره ظاهره ده هغې له خو تلل پکار وي، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه خو د هغوی خاموشي خوښه وه، او د هغې دپاره به هغه غارې هرا ته تلو. او سبحان الله، چې کله د دعوه او د نبوت ذمهداری پرې راغلې، نو بیا به په خلکو پسې تلل وو و تل به وو، لیکن د شپې به قیام کوو الله تعالی ته، د الله تعالی سره به یې خبرې کولې. او تاسو د خپلې تنهایۍ د وخت هم جایزه اخلئ، چې کله تاسو یوازې یې نو ستاسو څه سوچ وي په هغې کې د آخرت. خپله اصلاح یا الله تعالی ته د ودرېدو خیالات راځي، او که ستاسو دا خیالات وي چې چېرته لاړې، څه مې واغوستې، څه مې وخوړې، یعنی په داسې وخت کې ټول د دنیا سوچونه وي، د شپې د سترګې په کلاوېدو باندې هم دغه سوچونه وي، سوي خپله جایزه اخلئ. دا مونږ صرف په خپله کولی شو، ځکه چې بل څوک زمونږ د زړونو جایزه نه شي اخیستی. نو دا ټول زړونه دي، په دې کې ځینې خیر واله دي، څنګه څنګه هغوی خلکو ته فایده رسوي،
ځینې اوبو داسې وي چې نهرونه جوړ شي. سبحان الله، او سو عجزی، الله اکبر. الله تعالی دې موږ له زړه نرموالی راکړي. یا الله د سو حادثې د راتلو نه مخکې زموږ زړونه نرم کړي او موږ د حادثې نه محفوظه وساتې. او یو خبره ډېره د پوهې ده، بعضي خلک دین وایي او د دین علم د غستو باوجود د هغوی زړونه سخت وي. یعنی تاسو ګورئ چې خلک بعضي وخت ډېر منځونه کوي، روجې نیسي، تهجدونه کوي، لیکن زړونه یې داسې سخت وي چې د چا سره همدردي نه وي، د چا د تکلیف سره په هغوی هیڅ اثر نه کیږي. تاسو ګورئ که نه، د یهودیانو د علما او د یهودیانو خبره کیږي، هغوی ښه اوچت عالمان وو، د خپلو کتابونو علم ورسره وو، بې علمه نه وو. نو دا ضروری نه ده چې د چا سره د علم وي نو د هغوی زړونه به نرم وي، ځکه چې زړونه د کاڼو نه هم سخت شي. او واقعي که ستاسو زړونه د الله د کتاب په اورېدو سره نه نرمیږي، نو د دې مطلب دی چې ستاسو زړونه سخت شوي دي، ځکه چې هم د دې قرآن په وجه د زړونه زنګونه لرې کیږي. او که دې هم اثر ونه کړو نو بیا به څه حال وي؟ ګورئ کنه، چې کله تاسو غوښه یا کلیجی پخوئ، ټیک شوه، او چې هغه څومره ډېره تاسو پخوئ نو څه کیږي؟ هغه سختیږي کنه، لکه څنګه چې د اور سره سیزونه ولې کیږي. لیکن چې هغه کله ډېر زیات پاخه شي نو هغه نور سخت شي. بعضی وخت هغه پراسس سخت کړي سیزونه. دغه شان د الله تعالی کلام دی چې ځینې زړونه د هغې سره ماتیږي، رارغړي، بعض زړو خص سخت شي. آخر ولی داسې ولی کیږي؟ ځکه چې په کومه موقع په کار ده چې په هغې کې نرمي راغلی وې، ښکته شوی وې، او هغه ولی شوی وې، نو هغه ولی نه شو. او چې غرونه دا کلام نه شي زغملی، نو د دې مطلب دی چې هغه زړونه خو بیا د غرونو نه هم سخت شو. پوه شوئ په دې خبره او که نه؟ علم میلاو شو، او که د دې علم سره هغه مات نه شو ولی نشو، او ظاهره ده چې کوم علم غرونه مات کل او که د هغې سره په هغه اثر نشو، تبدیلی را نغله، نو بیا خو هغه د کاڼو نه هم سخت شو. په دې وخت کې موږ د الله تعالی د قرآن سټوډنټان یو. زموږ په مخ کې د الله تعالی قرآن دی، د دې علم موږ اخلو او الله دې نه کړي که چېرې موږ مات نشو او د دې په وجه ښکته نشو، نو بیا به زموږ زړونه د کاڼو نه هم زیات سخت شي. ځکه چې که موږ د قرآن نه تیر شو او په موږ یې څه اثر ونه کړو، نو چینج په هغه خپل ځای باندې ولاړ یو، نه را پکې عجزي راغله، نه ښکته کیدل، نه زموږ نه چاته څه خیر ورسېدو، نو بیا د دې نه اخوا سو پاتې شو. یو کاڼی دا برداشت نه کړو او ستاسو زړه برداشت کړو، نو بیا خو د کاڼي نه زیات سختي زموږ زړونه. نو ځکه د الله تعالی نه پناه غوښتل پکار دي چې یا الله موږ د زړه د سختۍ نه محفوظ وساتې. ای الله، دا کلام ویلو والی یم زه، د دې کلام پر ذریعه زما زړه نرم کړې، زما زړه ښکته کړې، چې ته زما زړه د کاڼي نه زیات سخت نشي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون